اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولی د نشې مور او پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هر ماشوم به تر کونه نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري ښځه غواړي چې د جامو د ډیزاین له لارې د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
خزه دې ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان زبیولې مجاهد نومړنی خبری کانفرنس کې د خزو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د خزو ټولو حقونو ته متحد وي
د خزو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د خزو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسی زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو خزه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده خزه به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو زموږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسی کولی
خو د دې کانفرنس الیکس زندروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یو خزه به کې غړي توپ نه درلود او ټول درې دیرش تن سرپرست وزیرانی ملایان و طالبانو په کابل کې د خزو چارو وزارت ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول خزینه کارکونکو په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر خزو انجونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د خزینه او حمامونو دروازې د خزو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د خزو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې او ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 20مه د انجونو پر ثانوي زده کړو سره پر بندیز ماتې کړې د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پخوانیو ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د انجونو ښوونځي تړلې پاتې شي زرګونه انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته تللې وي ناهیلي کورونه ته ستنې شوې ځینو یې د ښوونځیو د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چدنه هم ټولګي زده کوونکي د وای له هم هیله مند د چي ورځ به ښوونځي ته ستنه شي
کله چې نوي حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن له خاطره د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره
خو د انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازې تړل د ښځو انجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و لدی سربیره طالبانو له محرم پرته خزی ل لری واټن سفر منی کړی، پر خزوی حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسی چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزی دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دې سیم کارتونه نه پلوري. له دې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په 20 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریه چې د پانتون محصله د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلې او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی لمیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هېواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه وغواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ما ته هغه خوب لیدلي. ہما په یو طاقت یا په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوي او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوي. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول، د خپل د عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول،
دا طالبانو دا پریکړه په کوردننه او بهر لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. دا ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوي. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغانو نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړې وغندله. ظریفه غفاري د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دې د نجونو او افغانو ښځو لاسنیوی وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې ښځې ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوي قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم د څرګندونو د محصلانو غبرګونو دراوپارول. حسینه چې د پانتون محصله دوايي
دا خبرې زنه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغو ټولګیو کې چې هلکان او نجونې سره یو ځای وي هغوی سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډېر کم و د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ چاپ منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مه وړئ.
د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا دمخه په کورونو کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټولې افغانې ښځې په کورونو کړې. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویلي وو چې کارونو ته دې نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو غوښتل شوي وو چې پر خپل ځای دې د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تیر نظام کې مدافع وکیل و وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې کینوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ سوي دي، او حتی داسې هم پیښه سوې ده چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودې اوس تهدید سره مخامخ دي. افغان ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تېر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمی په نوم یوې افغان ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستانې اړ کړې چې له دندو استعفا وکړې.
زما پر څیر ډیری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کارده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره مینه درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېناستلې. له سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې، تر پوهنتونو پورې، تر رسنیو پورې، او هغه کسانو چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه پخوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنې وړ دي.
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې ځې کار کولی نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آن یو شمېر طالب پلویانو هم پر ښځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دا یې د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ورستیو کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار پیکه شوی یا واکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوستین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللې دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخې څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغېزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بېکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر شلو 1500 یا دیرشو پورې کسان په کار بوختو. که یې په ټوله کې حساب کړو تر لس زره زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنۍ شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ په ورکېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی سار وایي
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړه ورچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي، له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو او پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي، د هغه ماشوم آیکیو یا د بهره د حافظه به تر ټولو نه ضعیف وي، د ژبې بندوالی به لري، جسمي لحاظه به ډېر ضعیف وي. دا دغه ماشوم به ډیر لجباز وي، ځکه چې د مور او پلار عمر د محتاط په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده، یا به هم مور یا پلار به خماري حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي، ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي، او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه کې هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماري کې هم بد اخلاقی کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګه سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی، ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم بیا وینکم، ځکه چې دغه ماشوم ټول ژوند د خپل د مور او پلار سره په داسې وخت کې تیر کړی چې مور او پلار یې معتاد دي، نو خامخا د احتیاط په وخت کې به د مور او پلار په منځ کې به ناخوالې راغلي. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع که به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي، له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
له هغو ماشومانو سره څه ډول مرسته کولای شو سي میندې او پلرونه یې نشیان وي تر څو دوی سالم پاتې سي؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین یې د تداوي مراکزو ته ویسو، تر څو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو، تر څو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړی، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول له والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي، تر څو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او رواني و اجتماعي ستونزې هم ورته پیدا نه سي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ناوړه اغېزې لري؟ دا به ډاکټر وحیدالله کوشان راته ووایي.
اغه نشه یي مواد چې د هضمي سیستم دلاره نه اخیستل کیږي، مثلا هغه دریاک دي، هغه خام چرس ده، هغه تابلیتونه دي چې هضمي سیستم دلاره نه اخیستل کیږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاستو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده، او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معده ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبی په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي په خوله کې کله چې الکول راشي یا دریاک دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي په معده کې چې لاړه په معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجېږي دې کې وجود غیر نارمل رشدي
آیا پوهیدلاست؟
یو سوری شزه چه کالی ډیزاینوي وای چه لدی لاری غواړي د خپل هیواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل هیواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پېښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هیله له لاسه ورنکړه او پرېکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام 1922 کال د امریکایي پاتریشا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درخله کېدلی دی. نور له احمد شبر واوري.
له نن نه تېر کاله مخکې چې کله پاتریشا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات داری چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یوه نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دی، او په اسانه د مازغو سکن پر هغه څه تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژر به د کمپیوټر د راتلونکي په یوه کنفرانس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته ور وښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راشي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم